په راتلونکي کې تاجکستان هم اقتصادي ګټې لري او هر حکومت چې په افغانستان کې وي شای ور سره د خپل اقتصادي ودی او پروژو د عملی کېدو په خاطر همکاري وکړي.
منفیت دار است چې بو هر حکومت در افغانستان بشد به خاطر اقتصاد عملی کردن این طرحها همکاری کند.
مننه کاکر صاحب، په افغانستان کې قانون یوازینی طبیعي زیرمې دي چې افغانستان لري. د دې راستل ډیر زیاته انرژي غواړي، ډیر زیاته ټکنالوژي غواړي، او هغه څوک چې د افغانستان د اقتصاد د راتلونکي په اړه باندې فکر کوي او په دې باور لري چې افغانستان بل اخره دغه مرستو نه راووزي، د نړیوالو مرستو نه او په خپل ځان تکیه شي، دوی قانونه یو اوږدمهاله د عوایدو یوه سرچینه ګڼي، خو فکر نه کوي چې دم ګړی د راتلونکو دوه درې لسیزو لپاره دی قانونه د افغانستان وتوانېږي چې دوی ستونزې حل کړي. البته دا په افغانستان کې د ځینو اقتصاد پوهانو باور دی. دوی دغه د اتصال کومه خبره چې تر ډیره د پخواني حکومت ولسمشر محمد اشرف غني په واکمنۍ کې راپورته شوه، او همدا چې موږ پې بحث وکړو چې د جنوبي او آسیا او منځنۍ آسیا ترمنځ کوم اتصال چې افغانستان رامنځته کوي او د اتصال د یوې نقطې په توګه که افغانستان وکارول شي، دوی فکر کوي چې دا به افغانستان د عوایدو له پلوه بډای کی. یعنی افغانستان که نوري منابع ډېرې سرشاره دستي په لاس کې نه لري، جغرافیایي موقعیت کولای شي چې افغانستان له یو اقتصادي بحران نه راوباسي او حکومتونه په خپلو عوایدو باندې متکی وسی. خو په تیرو اتو کلونو کې موږ ولیدل چې په دې برخه کې ډېرې هڅې وشوي. اما څه چې ښاغلی احمدي وویل، د منځنۍ آسیا هېوادونو هم لیوالتیا ولرله، ازبکستان هم، پاکستان هم په دې برخه کې ظاهرا خو د دلچسپۍ خبرې کړې دي، لیوالتیا خبرې کړې دي، وخت نا وخت د ټاپي د پروژو په ځینو پرانیستو، د ځینو مرحلو په پرانیستو کې حاضر و، د نورو پروژو. خو عملا تاسو د پاکستان خواته په دې برخه کې څومره لیوالتیا او دلچسپي ګوري چې واقعا پاکستان غواړي چې د افغانستان نه د اتصال د یو لارې په توګه کار واخلي او منځنۍ آسیا ته لار ومومي؟ دې کې څومره عملي الته د دې په اړه نیت شته؟
دې کې خو خیر تاسو لکه څنګه چې تشریح کوي چې پاکستان په خبرو کې او په اصولو کې چیرې هم سیمایزو سازمانونو چې کلم غونډوي نو پاغه کې هم دا خبره کېږي، لکه پخوانی ولسمشر اشرف غنی به د کنیکټیویټي خبره کوله، یعنی د دې سیمو د تړلو له بل سره. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم پر دې خبره کوله، او د پاکستان له وخت راځي دا وایي چې موږ منځنۍ آسیا ته ځان رسول غواړو او هدف هم اقتصادي دی. خو مشکل په عمل کې داسې ښکاري چې افغانستان هغه ځای دی چې تر دې لارې به پاکستان ورتیریږي، یا به منځنۍ آسیا هېوادونه راځي او بیا پاکستان ته ځان رسوي. نو افغانستان یې هغه د منځ ټکی دی. دلته بیا د پاکستان بهرنۍ تګلاره باید وسنجول سي چې افغانستان ته د پاکستان په بهرنۍ تګلاره کې آیا د یو داسې هېواد په سترګه کتل کېږي چې هغه خود مختار دی، او هغه هیواد کې د هغه هیواد سره چې تکمه معامله کوي هغه به هغه هیواد چې څوک منتخبه کړی وي له هغو سره لیکي، یا د پاکستان دا سوچ په افغانستان کې لکه په پاکستان کې یو پالیسی باندې ډیره نیوکه کېږي، هغه د سټریټیجیک ډیپت، یعنی د سټریټیجیک چورتیا. نو په سټریټیجیک چورتیا کې خو بیا خبره د اقتصاد غنه راځي، بیا د سیاست خبره راځي. نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د افغانستان په اړه چې کومه تګلاره کې کوم ټکي شامل دي، په هغو کې اقتصاد ډیر کم په عمل کې ښکاري. کچم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان په وار وار کله داسې په دغه خبرو کې چې نه د افغانستان په اړه زموږ بهرنۍ تګلاره ده، هغه اوس جیو اکانومکس ته راغلی ده. ان افغانستان د یو اقتصاد جغرافیا ده. خو په عمل کې چې بیا وګوري نو د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره باندې سیاست یا هلته کوم استراتیجیک ګټې دي دومره غالبه دي چې اقتصاد بیا تر سوري لاندې راشي. په دې کې تاسو خبره کوله، ما بلکې له تاسو څخه یو پښتنه په دې کول چې تاسو خبرې کول نو ذهن کې دام راغو چې خپل یعنی تاسو خبره کوي چې په افغانستان کې بهرنی او د منځنۍ آسیا په اړه د خبرې وکړي طالبانو نوې سرپرست حکومت راغلی دی خپل یعنی په افغانستان کې لکه ټاپی دغه یو نلیکه ده د غازو دا چې دا ډیره لو پروژه ده خپل طالبان څومره حکومت ورته لري یا دا صلاحیت لري چې په افغانستان ځخه د یو اقتصادي سیمې په توګه باندې ګټه واخلي
ظاهرا خو لکه تاسو چې ویل طالبان داسې ښکاري چې په خوله باندې یا د دوی هغه کوم چارواکي چې وخت په وخت خبرې کوي وایي چې دوی دغه نظریې ته یا دغه لیدلوري ته ژمن دي چې افغانستان د اتصال د یو ټکي په توګه وکارول شي که پام مو وي د ټاپي پروژه کله چې تیر وخت کې هم طالبان شل کاله مخکې واکمن و هم یو له تودو بحثونو نه و د دوی د واکمنۍ د تیر واکمنۍ پر مهال باندې اوس هم دوی چې په وروستیو کې دا پروژې زیاتې شوې هم دي دا پروجکټونه چې د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا په ځانګړې توګه د پاکستان او ځینې له هند سره هم دي دوی وایي چې دوی په دې کې لیوالتیا لري او دلچسپي لري یعنی په څرګنده وایي حتی د هغه وخت کې چې په کابل کې په افغانستان کې دوی په کابل لا واکمن شوي نه و او د حکومت په خلاف جګړه کې ښکیل و تاسو به خبرونه تعقیب کړی چې نه یوازې دا چې افغان حکومت ویل چې د ټاپي د پروژې لپاره ځانګړی ځواک روزي بلکې طالبان هم له خپل لوري نه ډاډ ورکوي چې دوی به په خصوصا د ټاپي د پروژې امنیت د دوی د واک لاندې سیمو کې وساتي نو چې واک ورسره دی خو ظاهرا دا خبره بیا په ټینګار کوي خو که عملي لوري ته وګورو مثلا فنی پلاوه د ظرفیتونو له پلاوه
دغه
خبره کې بیا نو ظاهرا تر اوسه چې مثلا نن د طالبانو تقریبا لسلو نه زیاتې ورځې وتلې دي دا سه نخ کاری چې دوی دی هغه فنی پرسونل هغه ټکنالوژي هغه ظرفیتونه چې د دومره لوی پروژو عملی کولو ته پکار دي دا د دستي ولري هو که ورسته تغیرات راولي په حکومت کې په ادارو کې بدلون نه راولي ځکه په دې کې زیاتره ځانګړي روزل شوی یو ځواک کاری قوه غواړي چې هغه مثلا د اورګاډي پټلۍ افغانستان کې نه ده نشته دی او د هغې لپاره تیر حکومت هم هڅه کوله چې ځینې کسان وروزي چې هغوی د ریل ګاډي له سیستم سره بلد وي او وی کارولی شي نو چې هغې حکومت ستونزې لرلې نو د طالبانو چې اوس سخت زیات فني خلک او هغه خلک چې یو څه مسلکي خلک و هغه له افغانستان نه وتلي دي دوی به په دې برخه کې له کافي ستونزو سره مخ وي دا چې دغه هیوادونه مثلا پاکستان د منځنۍ آسیا هیوادونه به ورسره څومره همکاري وکړي او د دوی ترمنځ به د همکارۍ هغه فضا څومره برابروي او څومره به وتوانېږي تر اوسه پورې په دې اړه باندې ویل سخت دي ځکه چې اوسنی کوم تصویر چې موږ لرو په هغې کې داسې نه ښکاري چې طالبانو اوسنی حکومت چې سرپرسته اداره ده دا د دې وړتیا ولري چې دومره لویې پروژې د افغانستان للارې نه عملي کړلی شي ښاغلی احمدي د تاجکستان خبره تاسو وکړه تاسو ویل چې تاجکستان کې اوس خپله د برق مشکل دی یا ستونزه ده خو موږ چې کله د کاسا زر خبره کوو د هغې په اړه فکر داسې دی چې مثلا د کاسا زر برق به موږ ته راځي افغانستان به هم ترې ګټه اخلي پاکستان به هم ترې ګټه اخلي څنګه کېدلی شي چې خپله تاجکستان د برېښنا له ستونزې سره مخ وي او بیا دې که تاسو سم د یو پروژې یادونه وکړه چې کار ورباندې روان دی آیا تاجکستان او د منځنۍ آسیا نور هیوادونه منابعو له پلوه دومره منابع او سرچینې لري چې افغانستان پاکستان او تر هند پورې دوی په دغه خصوصا د انرژۍ په برخه کې ماړه کړلی شي یا لږ تر لږه یوه برخه انرژي ورته ورکړلی شي
دوقیان تاجکستان و قرغیزستان منابع غنی برای
په واقعیت کې تاجکستان او قرغیزستان د برېښنا د انرژي د تولید لپاره بډای طبیعي سرچینې لري دا مهال تاجکستان او قرغیزستان دوه هیوادونه دي چې غواړي د کاسا زر للارې 300 میگا واټ برېښنا پر افغانستان او 250 میگا واټ نور پر پاکستان وپلوري دوی اوس د جمی پر مهال خپل د برېښنا د تولید ستونزه لري خو دا ستونزه درې څلور میاشتې دوام کوي او په پسرلی او دوبی کې دوی امکان لري چې په زیات اندازه نور هیوادونو ته برېښنا صادره کړي ځکه ویل کېږي چې دوی دوبی کې تل اضافي برېښنا لري د دې دوه هیوادونو تاجکستان او قرغیزستان هیله هم هغه لویو برېښنا کوټونو ته ده چې په قرغیزستان کې قمبر آته او په تاجکستان کې راغوندي. دوی پر دې پروژو کار کوي چې د دې هیوادونو پر ډیرو لویو او بهانده سیندونو جوړیږي، او دوی د برېښنا د ډېرې زیاتې انرژي د تولید هوډ لري. په تاجکستان کې د دې برېښنا کوټ دوه څرخونه فعال سوي او ټاکل سوي راتلونکو کلونو کې بشپړه فعال سي. دوی غواړي له دې لارې خپله برېښنا انتقال کړي، او موږ پوهیږو چې افغانستان او پاکستان د برېښنا انرژي ته ډېره اړتیا لري، په ځانګړې توګه پاکستان، ځکه په اوړي کې هلته ډېرې فابریکې د برېښنا د کموالي له کبله په خپله ټوله وړتیا فعالې نه وي. په همدې خاطر قرغیزستان او تاجکستان غواړي په دوبی کې ډېره برېښنا صادره کړي.
با وجود این که ببینید که طالبا سر حکومت آمد، تاجکستان گفت من حکومت طالبا را اعتراف نمیکنم، اما
تاسو ګورئ سره لدې چې طالبان پر افغانستان واکمنان سول، تاجکستان وویل چې د طالبانو حکومت ورته د منلو وړ نه دی، خو پر افغانستان د پلورل سوي برېښنا بهیر یې پرچاو نه کړ. دا مهال افغانستان ته له تاجکستان څخه د صادراتي برېښنا بهیر نه دی پرچاو سوی، او همغه د پخوا په څیر چې کابل، مزار شریف، بدخشان او تخار ته برېښنا جریان درلود، اوس هم دا بهیر روان دی. موږ هم چې سبب وپوښت چې ولې کله چې ستاسو خپل خلک د برېښنا د کمی له ستونزې سره مخامخ وي او تاسې اوس هم برېښنا صادروئ، تاجکستاني چارواکي وایي چې دا د برېښنا مزي غځېدلې دي. که د برېښنا جریان پرچاو سي، د برېښنا غځېدلې مزي کیدای سي خراب او تخریب سي، ځکه کله چې په مزو کې د برېښنا جریان وي، پرې کول او ویجاړول یې د هر چا لپاره اسانه کار نه وي. نو ځکه موږ غواړو چې په راتلونکي کې د برېښنا د بهیر د دې کرښې او مزو د فعال ساتلو لپاره د یوې اندازې برېښنا لیږد جاري وساتو. په همدې خاطر زه فکر کوم چې دا طرحې د راتلونکو کلونو لپاره په پام کې نیول سوي دي، چې که له اقتصادي پلوه ورته وګورئ د سیمې د هر هیواد په ګټه دي. خو موږ چې کله د تاجکستان له چارواکو سره خبرې کړي او د قرغز او ازبک چارواکو سره هم ژغېدلي یو، هغوی تر ډېره د امنیت په اړه اندېښمن دي. آن هغه وخت چې د اشرف غني حکومت و له طالبانو سره او خوډب و، خو یو ټکی جالب و چې هیڅ وخت په دې نښتو کې د برېښنا د لیږد مزي ویجړ نسول. طالبان هم اعلان کړی چې د برېښنا د مزو ساتنه به وکړي، خو تر کومه حده فکر کوي چې طالبان به وتوانېږي د منځنۍ آسیا سره د دې پروژو امنیت وساتي؟
مننه. دغه سوال دی چې په افغانستان کې هم له خلکو سره شته دی، ځکه چې د طالبانو لکه مخکې چې د کاکړ صاحب د پوښتنې په ځواب کې ما وویل، د طالبانو اوسنی وصیت ته په پام باندې، په کوم وصیت کې چې دوی دي، دا اندېښنه اوس هم پر ځای ده چې د دغه پروژو امنیت به څنګه کیږي. په اصطلاح مثلا په وروستیو کې د داعش وسله والې ډلې په ګڼو هغه اهدافو باندې بریدونه کړي دي چې په طالبانو باندې فشار راوړلی شي. مثلا که تاسو وګورئ په کابل کې د شیعه مذهب لرونکو افغانانو په دینی مراسمو باندې بریدونه شوي، په مسجدونو شوي دي، همدارنګه په پولیسو باندې، د طالبانو په ځواکونو باندې، په نورو ولایتونو کې د طالبانو په پلویانو باندې بریدونه کړي. دا بریدونه دا څرګندونه کوي چې یو بل ځواک یا یو بل وسلواله ډله شته چې هغه که طالبان وایي، طالبان ظاهرا ژمنه کوي چې دوی به د منځنۍ آسیا نه چې څومره پروژې دي، هغه که جنوبي آسیا ته ځي او هغه که د افغانستان ته یوازې راځي، د دې ساتنه به وکړي. خو که د داعش فعالیتونو ته وګورئ، دا ننګولی شي د طالبانو دغه ژمنه، او هر پروژه که د افغانستان له لارې په دې وخت کې او په دې شرایطو کې تیریږي، ګواښ ورته متوجه کولی شي او په طالبانو د یو فشار په توګه یې کارولی شي. ځکه دستي د داعش د بریدونو موږ شاهدان یو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو، په بیلابیلو سیمو کې. خو طالبان بیا د داعش خطر ډیر کم اهمیت ښیي. ظاهرا طالب مشرانو سره چې سړی خبرې کوي، دوی داسې ګڼي چې داعش یوه وړه ګډوډي ده یا یو شمېر ناراضي سختدریزي مسلمانان دي چې که د دوی اسلامي امارت وګوري او د دوی دغه شرعي نظام وګوري، هغوی بل جګړې لاس واخلي او په دې خلکو باندې به فشار راوړي. یعنی طالبان داسې ډاډ ښیي چې دوی به داعش ډله له منځه یوسي او وبتوانېږي چې دغه پروژې عملي کړي. خو په اوسنیو شرایطو کې واقعا چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د پروژو په اړه باندې
ننګونی او خطرونه محسوس دي په افغانستان کې، ځکه چې امنیت هغه څخل چې پکار دي اسی نشته دي. کاکر صاحب، که یو بل پوښتنه تراشو، مثلا په نړۍ کې د دې نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن یو نظریه په امیدو د پورستوي څو لسیزو کې، دلته په اروپا کې که تاسو وګورئ اروپایي ټولنې هیوادونه سره یو وخت کې، مثلا کته دیرش کاله، څلوېښت کاله، شپېته کاله مخکې تاریخ وګورئ، کېدای شي دومره سره نږدې نه و، حتی خپلو کې جنګونه و، په ځینو مواردو کې یو بل سره دښمنۍ وي، خو اوس یې ترمنځ سرحدونه په اسانۍ نه معلومیږي. اقتصادونه یې سره تړلي، ګټې سره تړلي دي، حتی له روسیې سره د لویو پایپ لاینونو خبرې دي. دا اوس د نارت سټریم دوه یو شی چې له روسیې نه یو پایپ لاین راځي جرمنی ته، یعنی په دوغومره لویو لویو پروژو باندې یو بل سره تړل کیږي او هغه سیاسي اختلافونه شاته کوي. غالبا علت به دای چې دلته د عام ول سهولت خلکو ته مهم دی. خلکو ته په ژمي کې د سون لپاره گاز پکار دی، برېښنا ورته پکار ده، او حکومتونه یې د یو بل سره جوړ راځي تر څو د خپلو خلکو اړتیاوې پوره کړي. د موږ په منطقه کې مثلا د منځنۍ اسیا هیوادونه دي، په انرژي باندې سرشار هیوادونه دي، تر څنګ مو ایران دی، پاکستان دی، هند دی، افغانستان دی. که دغسې یو اتصالي د خلکو څومره اړتیا ده په منطقه کې، او د تاسو فکر باندې مخه به څه شي ډب کړي؟
زما خیال تاسو دا بحث په پاکستان کې، په افغانستان کې، یا په هند کې، ایران خو خیر زه نه یم خبر، دا بحثونه ډیر کېږي چې ولې نه دا سیمه یا دغه منطقه چې دغه موږ په یو اقتصادي زون باندې بدل کړو او اقتصاد ته زیات پام وکړو. زموږ تګلارې په کار دی چې د اقتصاد سنټریک وي، دغه د شاوخوا را څرخي. لکه څنګه تاسو ویلي چې د پاکستان خپل یو سیاسي تاریخ دی، دغه د دولت جوړښت چې کومه بڼه ده، هغه کې چې کوم تاسو ته اولس وایسته یا اولس واقعي چې ته واسته، یا د اولس په هغه کې خپل هغه انداره کې خپل مخ ویني، نو هغه ډېر تت دی. پر پاکستان باندې یو نظامی چاپ ډېر زیات دی. نو د پاکستان چې کومې تګلارې دي، که هغه د هند په اړه دي، که هغه د افغانستان په اړه دي، آن د ایران په اړه کله کله، او د امریکا په اړه، اکثره په پوځي یا نظامي برخو کې یو سره بند راغلی ده. نو یا په پاکستان داخل کې چې کوم اقتصاد وده کوي، ولسی اقتصاد چې دی هغه سی وده نه کوي لکه څنګه چې نظامي اقتصاد دی، یو پره د فوج تر انتظام لاندې دی. نو په دې ځای کې بیا ولس مطرح کېدل یا د ولس ګټې مطرح کېدل، لکه اوس موږ خبره کوو چې پاکستان انرژي ته ډېر ضرورت لري، دا ټاپي پروژه ده. پاکستان چې دی هغه اوس هم دا اوس چې ژمی شروع سي، نو حکومت اعلان وکړي ستاسو ته به دروازې درې واره ګاز راځي، او بیا به نه، یعنی د ګاز لوډ شیډنګ یعنی بند او خلاصېدل، چې ګرمۍ سي یا اوړی سي، نو په هغه کې بیا د برق نه وي، که څه هم اوس دا شمسیانې راغلي دي، پر حکومت یې فشار کم سوی دي، خلک پل لګي، خو بیا هم خو لوی لوی انډسټریانو ته دې اړتیا وي، نو انرژي ته ډېر زیات ضرورت لري. داسې نور اقتصادي پرمختګونو ته اړتیا لري. یا پاکستان کې اوس دغه انفلاسیون ډېر زیات شوی دی، ګرانی ډېره زیاته ده، بیخي داسې کچې ته رسېدلې دي چې خلک ډېر تنګ دي. نو په داسې حالاتو کې خو یو هغه آیډیل حالت دی چې څوک وایي چې یاره یو د اروپایي ټولنې په شان یو زون رامنځته شي، خو د دغو هیوادونو لکه ایران چې دی کنه کڅم زه ډېر پوهېږم نه، خو یو تیوکریټک سټیټ دی، هغه دپاره خپل دغه ډېره مهمه ده. دا چې پاکستان دپاره چې کوم نظامي اړخ دی هغه ډېر مهم دی. افغانستان خو بهرحال تاسو خپله شاهد یاست چې له کال 1999 زخه راواخلي، اته ویم له دې زخه بیا چې حکومتونه بدلېږي په مختلفو بڼو باندې، هغه بېخي آرامۍ ته نه دی پرېښ. نو دغسې یو حالت رامنځته کېدل ډیر زر ممکنه ده، او دا ټول حاکم دي، یعنی افغانستان کې طالبان حاکم سو، چې هغه وچ کلک
د ځواب راکړي. موږ دا وخت پر ختمېدو دي،
وس چې طالبان په افغانستان کې واکمندي ظاهرا پاکستان ته یو نږدې څوک ګڼل کیږي، په رسنیو کې پاکستان په څرګند ملاتړ کړی دی، حمایت یې کړی دی. فکر نه کوئ چې دا د پاکستان دغه نظامي او ملکي چارواکو ته یو ښه فرصت دی چې په افغانستان کې له دغه نظام نه په استفادې باندې له منځنۍ اسیا سره خپل روابط ښه کړي، نږدې کړي او د خپلو خلکو ځینې ستونزې هوارې کړي؟
نه، دا مطلب دا خو یو 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 لکه تاسو داسې کولای سي، یا ورته اړتیا ده که نه؟ یو د اړتیا خبره ده، او یو هلته چې څوک دغه تګلارې جوړوي دا هغو دپاره ما ته مطلب زما شخصي نظر دا دی چې شایي ځکه چې موږ کومو نښو نښانو ته ګورو هغه نه ښکاري، ځکه پر هغه باندې سیاست ډېر غالبه دی. او هغه کې بهرحال خبره اوږده ده چې په هغه کې هغه ډیورنډ کرښه یو ستونزه ده، په هغه کې دې غاړې ته پښتانه چې دي هغه اوسي، نو د هغو چې کوم دغه د ملي پاڅون په شکل کې یا کله سیاسي یا ملت پاله بڼه ده، دغه دپاره دا مشکل دوی په حساب دی چې کومې ویری دي په افغانستان کې خپل، په افغانستان کې اوداسي، په پاکستان کې چې کومه بهرنۍ تګلاره ده، چې کوم کارپوهانې دي، هغه په افغانستان کې داسې یو ډله نه غواړي چې هغه افغان نېشنلستان وي، افغان ملت پالي، بلکې هغه چې افغان اسلامستان وي، اسلامیان. نو پر دې باندې سیاست ډېر غالبه دی، نو چې
د خلکو د عامو خلکو ګټې سیاسي ګټې دومره چې دا ورسته دي. ډېره زیاته مننه کوو کاکړ صاحب له تاسو نه چې راغلی او په دې ناسته کې راسره کېناستې او د زړه خواله مو وکړ. مومن احمدي له تاسو نه د ازادي راډیو د تاجکستان له څانګې نه چې راغلی. دوستانو دا بحث مو همدومره وو. په بل اونۍ کې به د ازادۍ راډیو د بیلابیلو څانګو له نورو همکارانو سره د تاسو په خدمت کې یو، او په ورته سیمه ییزو مسلو باندې هغه مسلې چې د سیمې د هیوادونو په بیلابیلو ګټو د یو بل سره پراشه درشه او ورکړه اغېز کوي له خپلو هغه همکارانو سره چې د ازادۍ راډیو په بیلابیلو څانګو کې کار کوي بحثونو ته ادامه ورکوو. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.
ازادۍ راډیو.